د مشال رادیو ګران اوریدونکو په دې خبري غړی کې موزه نجیب عامر هرکلی کوم. د خبرونه د پښتونخوا سیمې او نړۍ په اړه له مهمو راپورونو جوړه ده، نو که کول شئ را سره پاتې شئ. په سر کې خبرونه. دا خبرونو سرټکی په میرلی کې د اوتمانزو احتجاج نن په دویمه ورځ هم روان دی. سلمی خلیلزاد وایي طالبان باید امریکایي بندیان خوشی کړي. ایران او امریکا په عمان کې شوی خپلمنځي خبرې اترې ښې بللې دي. پورا خبرونه. د شمالي وزیرستان په میرلی کې د اوتمانزو جرګې احتجاج نن په دویمه ورځ هم دوام لري. په سیمه کې د امنیت راوستلو، د هدفي بریدونو د ودرولو او نورو غوښتنو لپاره راوتلو احتجاج کوونکو نن د بنو او میرمشا ترمنځ لویه لاره هم د تګ راتګ لپاره تړلې ده. د اوتمانزو جرګې او مشر او په سیمه کې دوامي نشتلګون یو مخکښ ملک نثار علي خان نن مشالډي ته ویل چې که غوښتنې ونه منل شوې نو د احتجاج لمن به وغځوي. د نوموړي په وینا که حکومت یې په سیمه کې ناامني ختمه نه کړه نو هغوی به هم له شمالي وزیرستانه د ګیسو، کرومایټو او نورو معدنیاتو د ویستو مخه ونیسي. بل د شمالي وزیرستان مرستیال کمشنر محمد یوسف کریم د اوتمانزو د احتجاج په اړه نن مشال لډیو ته داسې وویل.
پرون هجرګه ورسره وشوه، نن هجرګه ورسره شروع ده. نو حکومت او ریاستي ادارې بالکل د نارت وزیرستان عوام سره ولاړې دي. د احتجاج داسې طریقه ما اپناو کوو چې شدید ریاست، ریاستي ادارو او عام عوام ته تکلیف رسي. که بیا هم ډېر وکړي نو دا به تاسو بیا هم د مذاکراتو ټیبل ته یا د جرګې مرکې ته راولئ.
په میرلی کې تازه احتجاج پر داسې مهال پیل شوی دی چې هلته په تیرو میاشتو کې د وسلوالو او امنیتي ځواکونو ترمنځ په نښتو او په عملیاتو کې پر ولسي آبادیو د توغندیو لګیدو په پیښو کې یو شمېر کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. نړیوالو سیمه ییزو مشرانو په اسلام آباد کې پرون پر امامباړي ترسره شوی ځانمرګي برید په سختو ټکو کې غندلی دی. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتیرش نن پر ایکس پاڼه په بیان کې لیکلي چې پر ولسي وګړو او عبادت ځایونو بریدونه د منلو وړ نه دي او د برید مسؤلین باید وپیژندل شي او عدالت ته راوستل شي. د نوبل انعام ګټونکي ملال یوسفزی پر ایکس پاڼه لیکلي دا د اندېښنې وړ خبره ده چې خلک په بابت چې خلک په عبادت ځایونو کې هم خوندي نه دي. بلخوا د هند د بهرنیو چارو وزارت هم په یو اعلامیه کې د اسلام آباد د برید غندنه کړې ده او د وژلو شوو کسانو له کورنیو سره خواخوږي څرګنده کړې ده. د دې ترڅنګ په اسلام آباد کې د امریکا، چین، روسیې او ایران سفارتخانو هم په بیلابیلو بیانونو کې د اسلام آباد پر امامباړي د برید غندنه کړې ده. دا له هغې وروسته ده چې د اسلام آباد سره نږدې په تر لایي کلان سیمه کې د فبروري په شپږمه یعنې پرون پر امامباړي په ځانمرګي برید کې لږ تر لږه 110 کسان ووژل شول او 179 ژوبل شول. د برید ذمهواري داعش خراسان ډلې قبوله کړې ده. د دې سره تړلی یو بل خبر دا دی چې د خیبر پښتونخوا د نوخار پولیسو ادعا کړې چې د اسلام آباد په امامباړه کې د ځانمرګي بریدګر تر پیژنګلوي وروسته په نوخار کې په د نوخار د ډیری کټي خېلو او کم آباد کې عملیات کړي او درې مشکوک سهولتکاران نیولې دي. د نوخار پولیسو یو چارواکي نن مشال لډیو ته ویلي چې امنیتي ځواکونو د استخباراتي معلوماتو پر اساس په دغو سیمو کې د مشکوکو کسانو په پټنځای چاپه ووهله چې وسلوالو پرې ډزې وکړې. د هغه په وینا په نښته کې د پولیسو یو ایسای اجاز خان وژل شوی او یو بل ژوبل دی او په پیښه کې یو مشکوک وسلوال هم وژل شوی دی. د پاکستان ځینو رسنیو راپور ورکړی چې د اسلام آباد د امام بارګاه په حمله کې د ککړو کسانو د نیولو لپاره په پیښور کې هم چاپی وهل شوی دی. د افغانستان لپاره د امریکا پخوانی ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد وایي چې د امریکا او افغان طالبانو ترمنځ په اړیکو کې د پرمختګ مخه د بندیانو د خوشی کېدو مسلې ډب کړې ده. زلمی خلیلزاد د هند ان ډی ټی وی ته وویل چې واشنگتن په افغانستان کې د لږ تر لږه دوو امریکایي اتباعو د خوشی کېدو غوښتنه کوي. خلیلزاد له دې تلویزیون سره په مرکه کې چې د جمعې په ورځ خپره شوه زیاته کړه چې د طالبانو حکومت له داعش سره د مبارزې په برخه کې د امریکا رضایت ترلاسه کړی دی او د دوی د هڅو په لړ کې د داعش ډیر غړي له افغانستانه وتلي دي چې اوس په پاکستان کې ژوند کوي. خلیلزاد دا یادونه هم وکړه چې په افغانستان کې د بشري حقونو او داغو افغانانو د سیاسي رول په اړه اندېښنې په خپل ځای دي چې د طالبانو په حکومت کې نه دي. ایران وایي په عمان کې له امریکایي پلاوي سره ترسره شوې خبرې اترې د دوی د دوړو هیوادونو ترمنځ په ترنګل اړیکو کې یو خپایل وو. د ایران د بهرانه چارو وزیر عباس عراقچی پرون د عمان په پلازمینه مسقط کې لغونډې وروسته د ایران دولتي ټلویزیون ته وویل دا د خبرو اترو یو خپایل وو. عراقچی زیاته کړه چې د خبرو د دوام په اړه یو تفاهم شته. ته وویل د دې لپاره چې څنګه به پر مخ ځو پریکړه به په پلازمینو کې کیږي. دا په داسې حال کې ده چې دواړه لوري هڅه کوي چې خپل منځي بې باوري ختمه کړي او ترنګلتیا راکمه کړي چې د خلیج فارس په سیمه کې د لوی پوځي کړکیچ د رامنځته کېدو ویره یې پیدا کړې ده. د امریکایي پلاوي مشري سټیف ویټکوف او د ایراني پلاوي مشري عباس عراقچی کوله. دواړو پلاوو په یو شمېر نور موضوعاتو هم خبرې وکړې. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي چې په عمان کې ترسره شوې خبرې اترې ډېرې ښې وې او ایران په شدیده توګه د یو نوي تړون غوښتنه کړې. ولسمشر ټرمپ دا خبرې پرون فلوریدا ته د تلو پر وخت په الوتکه کې خبریالانو ته وکړي. نوموړي په عین وخت کې خبرداری ورکړې چې کله ایران سره نوی تړون رامنځته نه شي نو پایلې به ډېرې سختې وي. د خبرونو پای درنو اوریدونکو بیا هم ستړي مشي د خبرونو ته د خپل همکار ساقان په مرسته وړاندې کوم. د دې خبرونې ځینې مهم رپورټونه دادي. په اسلام آباد کې د ځانمرګ حملې نه پس پوز او پولیسو په نوخار کې د پلټنې عملیات کړي دي. یو شنون کې وای
نو باندې غیر کې سونو کې د سکیږي چې هغه کې شناخت لري هغه خودکش حمله ور پری دي. نو د شناختی کارت پرې خو در شو او دغه واځي د نادر سره ټول ریکارډ چې هغه موجود دي نو فوراً خودکش حمله ور سره هغه پیژندل شو.
په میرالی کې د عثمانزو مشرانو احتجاج نن هم روان دي. د سیمې یو مشر ملک نثار علي خان دا سوای د خیبر پختونخوا سوداګرو د اتحادی مشران وایي د تحریک انصاف په سبانی احتجاج کې ګډون نه کوي.
کاروبارونه تباہ برباد شو، هر څه ختم شو، انډستری ودری ده. دې د پاره د معیشت چا سره فکر نشته، نه وفاق سره شته، نه صوبو سره شته. نو ما خیال دی چې د احتجاجونو څه فائدې نشته.
په دې سربیره نور رپورټونه هم لرو. بدرګه موکړه درنو اوریدونکو دا مشال رډیو ده او تاسو خبري ګړې اوره. په شمالي وزیرستان کې په میرالی سیمه کې د عثمانزو جرګې له پرونه راهیسې هلته احتجاج پیل کړی دی. دوی وایي چې تر هغو به سړکونه تړلي ساتي او نور ګامونه هم اخلي سو حکومت او پوځ دا ډاډ نه وي ورکړی چې د سیمې چې په سیمه کې چې کومې نښتې کېږي د وسلوالو پر ضد کوم عملیات کېږي په دې کې به ولسی خلکو ته خوندیتوب ورکول کېږي. دغه جرګې پرون له وسلوالو هم وغوښتل چې د دوی په کورونو کې په پټېدو سره د دوی مشکلات لا نور نسیوا کوي. عمر وزیر له بنو دا رپورټ رستولی.
عثمانزای جرګې د سیوري لاندې ځایي خلکو لخوا میرالی کې د فروری شپږمې نه اعلان کړل شوی احتجاج دوام لري او بنو میرامشاه سړک کې د هر قسمه ټریفیک پر مخ تړلې. دا داغه وروسته چې یادې جرګې جنوري په 28مه پریکړه کړې وه چې هم د فوز او هم وسلوالو څخه به یې کارډ کړي. دواړه لوري یو په بل بریدونو کې عام ولس د مرګ ژوبله سره تل مخ کړي. د عثمانزای جرګې یو مشر او عوامي نېشنل ګوند شمالي وزیرستان صدر ملک نثار علي خان مشال ریډیو ته وویل نوموړی وویل چې د کلونو راهیسې حکومت او هم وسلوالو ته سوال مهنت کړي که دوی جنگ کړي هیڅ مخه نه نیسي خو دواړو نه د ولس خوندیتوب یقیني غواړي.
حکومت سره او د طالبانو سره د امن په خاطر باندې ډېرې خبرې وکړلې. یو طرف هم نشته د امن پر کول شي هیڅ قسم مامور دی وا نه ویني سہولت نه ویني آرام نه ویني د ټیم طالبان دی هدا نه مطلب غوښتنه ده چې تاسو راکین جنگ راون کړه دا په بودی شي نو د هغه په بدل شي مشته په عام خلک باندې شلین شي به مټر ګولېوارې دي روان حمله شي چې پاسه عام خلک شهیدون کیږي یا وزخمون کیږي یا دوګر ان شاء الله مش په خیر دا کړی چې سپری مشته دا ضمانته خصوصا د سرکار د طرف نه نوې ملاو شو چې عام خلک ته په خپل کې شي دې ته د عام نوین کین د شتګر دی بلی او هغه د شتګر د طریقا سرکار ته ورسي میز دای دې نه نه مان کوي چې په چا باندې دا ځما کا میز احتجاج دا غدا چې تاسو عام خلک ما نشانه کوي ستا
اوتمان ځای جرګې او ځای خلکو د تیرو سو کالونو راهسه یا ډول غونډې پر لتونه په وار وار کړي حکومت فو سره بیا د هر احتجاج پس مذاکرات هم شوي چې د دوی په وینا هر ځل باور ورکړل شوی چې نور به عام ولس د مالی ځاني تاوان سره نه مخ کیږي. د شمالي وزیرستان مرستیال کمیشنر محمد یوسف کریم نن مشال ریډیو ته وویل چې د جرګې مشرانو سره پرون او نن جرګې کړې بیا هم له دوی سره ناسته کړي هر ډول ډاډ یې ورکړي.
پرون هم جرګه ورسره وشوه نن هم جرګه ورسره شروع ده موږ لګیا یو چې دو کم جایز مطالبات دي چې دا په هر صورت سره هر ممکن هغه سره مو یو ځای ته ورسو. نر وزیرستان عوام ته هم دا ریکوست کوم چې دا احتجاج او دا اسې هم نر وزیرستان په دهشتګردي په لړ کې ډېر زیات نقصان او تکلیف دو ته رسېدلی په احتجاج باندې دا مسلې نورې زیاتېږي حل کېږي نه نو احتجاج مقصد دا وي چې خپل آواز چا ته ورسوي. نو حکومت او ریاستي ادارې بالکل د نر وزیرستان عوام سره ولاړی دی د احتجاج داسې طریقه ما اپناو کوو چې د ریاست ریاستي ادارو او عام عوام ته تکلیف رسی. کبیا هم ډیر وکي نو دا بتاسو بیا هم د مذاکراتو ټیبل ته یا د جرګې مرکې ته راولئ. تاسو کومې خبرې وي موږ تاسو سره دې باندې خبرې شروع هم دي مخکې کوو اول مو کړي دي او کوشش به کوو چې کوم جایز مطالبات وي چې آپ صحیح طریقې سره راغاسي.
فوزي چارواکو هم په وار وار مشال ریډیو ته ویلي چې د غلطه وسلوالو زید هدف یې عملیات تیز کړي دوام بلاری د غلطه وسلوالو فعالیتونه زیات شوي دي خو د ولس د خوندیتوب خیال ساتلی شي. احتجاج کوونکي وایي چې غوښتنه یې پوره نه وي پوره ډاډ یې نه وي موندلې احتجاج باید تر هغې روان وي. عمر وزیر مشال ریډیو بنو.
دا مشال ریډیو ته تاسو خبري غړی او د اوس لپاره زموږ خبرونه په موبایل اپ باندې اوریدل شي او دارنګه زموږ په ویب سټ باندې ژوندې خبرونه هم دارنګه نور خبرونه تاسو هر وخت اوریدل شي. په داسې حال کې چې داعش وسلوالې ډلې په اسلام آباد کې د شیعهګانو په امام باړې د برید ذمہواری منلې ده د نوخار پولیسو او پوس پرون په حکیم آباد کټې مینه کې د مشکوکو کسانو د لټون عملیات کړي دي. په دغو عملیاتو کې د پولیسو یو اهلکار وژل شوی او یو ژوبل شوی دی. په پرونی ځنمرګي حمله کې چې په اسلام آباد کې په امام باړه باندې وشو لږ تر لږه یو دیرش کسان وژل شوي ول او یو سلو نهه شپېته نور ژوبل ول. شبیر احمد جان دا رپورټ رسولی.
دا نوخار ضلع پولیس ویان سید تر کلیشا مشال لیډو ته ویل چې نوخار کې د استخباراتو پر اساس د فبروري په شپږمه د شپې د کینټ تڼې په حدودو کې کټخیل حکیم آباد کې د پولیسو او پوسټګارډ عملیات شوي دي چې پکې د دوی یو پولیس افسر اجاز خان مړ او دوه نور پولیس والا ژوبل شوي دي. د پوسټ د ځاني زیان او یا د وسلوالو کومو پر ضد چې دغه عملیات شوي دي د هغې په باب له 209 ویل او نه لا پوسټ معلومات شریک کړي دي خو پاکستاني مطبوعاتو کې د یو وسلوال د وجلو اطلاعات دي. بلخو حکومت وایي چې پنډه ترلۍ کې په امام بار ځنمرګي برید کوونکي شناختی کارډ هم ترلاسه شوی چې نوم یې یاسر ولد بادر خان مستقل پته د پیښور شروع جنگ او حال یې موجوده پته پیښور گنج قازیان محله لیکل شوی دا او د عمر شوخه 25 کال وو. د پاکستان د داخله چارو وزیر مملکت طلال چودھری پنده اسلام آباد کې خبری کانفرنس ته ویلي چې د بریدګر په جنگلو شوی دا د په بابله معلومات ترلاسه شوی دی. هغه افغان وګړي خونه وو خو د هغه تک را تک سو واري افغانستان ته شوی دی. هغه ټول معلومات مونږ ته را رسیدل دا چې امام بارگاہ یا عام ولس په نخښه کول او بردګر د ځان سره خپل شناختی کارت وړل شنون کې څه نظر لري نو په خبر کې د ډان ټلویزیون مشر خبریال او شنون کې علي اکبر وای چې دا سي ډیر کم په نظر راځي نو ځکه خو دوم نظر د کورونې نور غړي هم اونې ولي شو او معلومات یې هم شو.
دا خبره چې دا نو دا ډیر غیر معمولی ده بل به ډیر ریر کیسونو کې د څه کیږي چې هغه کې شناخت لري هغه خودکش حمله ور پری دي نو د کې شناختی کارت پرې خو در شو او دا غواړي نه نادر سره ټول ریکارډ چې هغه موجود دي نو فوراً خودکش حمله ور سره او پیژندل شو بل زمونږ د پاکستان لپاره د ټولو حکم مهمه خبره چې دا عدالت یې را دلته کې وقتاً په وقتاً د داعش د کسانو موجودګي چې دا هغه واخو هغه ډیرا سایت سایت تا او ډیر کمره مخې ته کېدل نو دا موږ لکه پاول نزل باندې داسې وشو چې یو کس هغه د پېښور کنډ سره تعلق لري نو دا یقینا د پېښور دپاره او د پاکستان دپاره هم چې دا نو دا سوچ او فکر خبره ده چې یاره د دنیا د ټول نه غټ دهشتګرد تنظیم چې دی نو هغه دلته کې هم جړلې شته دی.
نوموړی زیاتوي چې پاکستان او افغانستان اړیکې دا وخت خرابې دي نو وسله والې ډلې د دې نه ګټه ترلاسه کوي او بل په پنډه کې برید او بیا عام وګړو په نښه کول نو د نړیوال قوتونو پام یې هم پاکستان کې ترهګرۍ ته یو وار بیا راوګرځاو. پاکستانی مطبوعاتو له مخې د پیښې ذمواري داعش وسله والې ډلې منلې ده. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پېښور.
دا مشال لیډیو ده. د برعکس جنوبی وزیرستانونو اوسیدونکي وایي د دوی په سیمه کې په وار وار کرفیو یا ګرز بندیز لګیدو له وجې د دوی ژوند سخت اغیزمن شوی دی. دوی وایي له کلونو راهیسې دغه عمل د دوی روزګار او د ماشومانو زده کړې سخت اغیزمنې کړې دي. دوی وایي د کرفیو له کبله د لارو بندېدو په وجه دوی خپل ناروغان هم روغتون ته پر وخت نشي رسولی. بلخوا په سیمه کې د انتظامی چارواکي وایي چې که څوک ناروغان د کرفی په دوران کې هسپتال ته رسول غواړي یا داسې کمبل بیړنې کار وي نو مخکې نه دوی اجازهنامه ترلاسه کولی شي، بیا اجازه ورته ورکوي. اشتیاق مسجد د نور تفصیل سره.
د چاګ او کیس سویلی وزیرستان ضلع اوسیدونکي مشال ریډیو ته ویلي دي چې د انتظامیه له طرفه په سیمه کښې ګرز بندیز لګولې په وجه یې د خلکې ژوند د سخت مشکلات سره مخامخ شوی دی. په دغه برعکس د چاګ سویلی وزیرستان سروکۍ سیمې یو اوسیدونکی ویایي
سویلی وزیرستان وڼه سیمې یو خبریال نور علی وزیر د ګرز بندیز په وجه د خلکې مشکلات په دارنګ بیانوي.
ارز باندې کرفی چې کوم نوټیفیکیشن وشي اډمنستریشن طرفه نو په ارز باندې بازور چې کوم دا هغه بالکل متاثر کیږي. د سره اوس کاروباري چې کوم روزمره سرګرمی دي هغه ورسره متاثر کیږي. په وجه د دې چې کوم مین روډینه دي هغه باندې شپږ چې کوم دا هغه کام چې د خوف د ویر نه یا د حکومت نه پرشولې په وجه باندې متبادل لارې استعمالوي. متبادل لارې چې کوم دي کاچا لارې دي هغه خارو پی دي پابند تاغرو تاغو مشکلات وي نو پاورز باندې بیا خلک چې کوم دي سټوډنټون یا نور روزمره چې کوم سرګرمینه خلک وي هغه بیا کور پرمیدو چې کاروباري خلک کوم دي
خود چک سویلی وزیرستان ضلع ڈپٹی کمشنر عصمت اللہ وزیر د ګرز بندیز لگولے په براکش مشال ریڈیو تا په دارنګ جاگے دلائی دائی
ساؤتھ وزیرستان پیٹنگ مین روڈ سے پکیم بنے میزو سیکورٹی فورسز مومنٹ کیجی نو میزو دا کرفی دا پورا لگے کہ عام لوگ پتا خال سے تسا تکلیف نہ ہو رہے جی نو ادھر سے پورا دا کرفی لگے جی کہ یہ رہتا سیکورٹی خدشہ پھنسی جو چکم ضروری مومنٹس میز دے سیویلین لائک بی مرول می یا سمور سے فوتگی سے یا سا نور ایمرجنسی مومنٹ ضروری بھی چلے رہتا
سویلی وزیرستان ضلع اوسیدونکي مشال ریڈیو تا دا هم وویل چې حکومت یې په ضلع کښې ګرز بندیز لګول بند نه کړل بیا و یې د سیمې دن کی په احتجاج لوس پورے کاولے بنے با مجبور ہوئی. اشتیاق ماسید، مشال ریڈیو،
ډیرا اسماعیل خان.
د مشال رادیو یوټیوب چینل 2,00,000 زیات سبسکرایبرز لري. تاسو هم را سره ملګری شئ. موږ په youtube.com/mashalradio کې موندلې شئ. موږ تر اوسه له 9,000 زیات ویډیوګانې خپرې کړې. دا لړۍ دوام لري او هر ورځ نورې ویډیوګانې هم درته خبرو. له مشال رادیو سره ملګری شئ.
دا مشال رادیو دا په اسلام آباد کې د شخړو امنیتي مطالعاتو انسټیټیوټ په خپل یو وروستي ریپورت کې ویلي دي چې په جنوري میاشت کې په پاکستان کې 70 وسلوال بریدونه ترسره شوي دي. د دغه ریپورت لمخې د 2018 کال په جنوري کې خلکو ته د اوړېدلې ځاني تلفاتو کچه د 2015 کال د ډسمبر میاشتې پرتله 43% زیاته وه. دغه څېړنیز مرکز وایي چې په دې هیواد کې د 2015 کال د ډسمبر پرتله په 2016 کال په پیل کې په لومړۍ میاشت کې د نامنۍ زیاتې پیښې مخې ته راغلي دي. په راپور کې راغلي چې په پاکستان کې په جنوري میاشت کې ټول ټال 316 کسان د نامنیو په پیښو کې وژل شوي چې پکې 222 وسلوال، 3 ملکي وګړي او 46 امنیتي ځواکونه شامل دي. د راپور له مخې تېره میاشت 115 کسان ژوبل شوي هم ول چې له منځه 111 کسان 250 امنیتي سرتیري او 12 وسلوالو. زموږ خبریال عظمت علي شاه رپورټ لري.
په اسلام آباد کې د شخړو او امنیت سیړنیز مرکز پاکستان انسټیټیوټ آف کانفلیکټ اینڈ سیکیورٹی سټڈیز د فروری په 3 جاری کړی خپل یو راپور کې وایي چې تیر کال د دسمبر د میاش په نسبت د روان کال د جنوري په میاش کې د وسلوالو او امنیتی ځواکونو په بریدونو کې زیاتوالی راغلی. د ادارې په وینا چې دسمبر په نسبت د جنوري په میاش کې د وسلوالو، عام وګړو او سیکیورٹی فورسز په مرګونو کې 43% زیاتوالی راغلی چې پکې 322 کسان مړ شوي. په مړ شوي کسانو کې 222 وسلوال، 3 عام اولس او 3 د سیکیورٹی فورسز کارکونکي وو. په انخطو کې 115 کسان جوبل شوي هم دي چې پکې 1 عام اولس، 250 د امنیتي ځواکونو سرتیري او 12 وسلوال شامل دي. پی آئی سی ایس ایس وائی چې د جنوري په میاشت کې د عام اولس په مرګونو کې 33% د وسلوالو په مرګونو کې 15% او د امنیتي ځواکونو په مرګونو کې 1% زیاتوالی راغلی. اداره وایي چې امنیتي ځواکونو 70 مشکوک وسلوال هم نیولې دي. په پیښور کې خبریال لحاظ علي مشال ریډیو ته وویل چې په خیبر پختونخوا کې ترهګرۍ یوه وجه سیاسي عدم استحکام دی. باید وفاقي او صوبایي حکومتونه او د امنیتي ځواکونو مشران دې په ګډه د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره پالیسي جوړه کړي.
صوبایي حکومت د وفاقي حکومت سره څومره ملاتړ کوي په خیبر پختونخوا کې آتا اوس په یو بل خلاف جلسې کې روانې دي. میډیا استعمال کوي، نو دا بنیادی طور لومبئی مسله ده. دویم مسله دا ده چې تر اوسه پورې موږ د دې چې کوم د ترهګر دي یا د خپلو علاقو میپنګونه که هغه شان چې څرنګه پکارو، ځکه چې د 13 کال راسه موږ د ترهګرۍ په ضد په دې جنګ کې یو، خو موږ د هغې باوجود په دې تیرا کې دا دریم څلورم اپریشن دی او نه کامیابیږي. دریمه خبره چې کوم ده هغه دا ده دې وخت کې چې آیا د اپریشن د مسلې حل دی او که نه دی، او که دا اپریشن کیږي نو هغې ته کوم پولیټیکل بیکنګ حاصل دی که نه دی، هغه هم نه دی حاصل.
پاکستان انسټیټیوټ آف کانفلیکټ اینڈ سیکیورٹی سټڈیز وایي چې جنوري په میاشت کې 70 وسلوال بریدونه شوي، کوم چې د دسمبر د میاشت ته 78 بریدونو په نسبت 28% زیات دي. په یاد بریدونو کې 38 د خیبر پختونخوا په بندوبستي او 40 بریدونه په قبایلي ضلعو، 20 په بلوچستان او 2 په پنجاب صوبه کې شوي. د جنوري په میاشت کې 3 ځانمرګي بریدونه هم وشو چې پکې 2 په بلوچستان کې شوي چې ذمہواري بلوچستان لیبریشن آرمی منلې ده. په کوټه کې خبریال سید علی شاه مشال ریډیو ته وویل چې د جنوري په اخیری ورځو کې د بلوچستان په سر خار کوټه کې په ریډ زون کې د وسلوالو لخوا چې کوم بریدونه وشو د صوبایي او وفاقي حکومت دواړو لپاره د تشویش خبره ده.
البته پر 1 جنوري چې کوم واقعات وسول، په یو ورځ کې د بلوچستان 12 شهر چې دی هغه ټارګټ شو. او بیا تر ټولو غټه خبره کوټه چې د بلوچستان صوبې دار حکومت دی، دلته پر یوه ځای یعنی په یوه شهر کې پنځه ځای اشپار ځای چې کم بریدونه وسو هغه یقینا د دې سره د خلکو کې عدم تحفظ چې کم احساس دی هغه ډیر زیات سو په خلکو کې ویره ډیره زیاته راغله ولې چې دغه کم ملیټنټس چې وو دا بالکل د ریډ زون پورې راورسېدل چیرې چې گورنر هاوس دی وزیر اعلی هاوس دی سیول سیکریټریټ دی دا ټول ځایونه دي او دا په دې تیرو دوو کلو کې دا دویم ځل دی چې پر دومره های سکیل باندې دا رنګ بریدونه وسو.
اداره وایي چې د جنوري په اخیری دوه ورځو کې په بلوچستان کې 122 وسلوال وجلی شوي کوم چې د کال 2001 نه پس په یو میاشت کې تر ټولو زیات وسلوال وجلی شوي. پی آی سی ایس ایس وایي چې جنوري په میاشت کې په پنجاب صوبه کې دوه وسلوال بریدونه شوي خو د امنیتي ځواکونو له لوري په مرکزي پنجاب کې د لاهور ساحیوال پاک پتن او میاواله په ګډون پراخ عملیات ترسره شوي. د دغو عملیاتو پر مهال لک تر لګه 350 مشکوک وسلوال ونیول شو چې اتسلویخي یوازې د لاهور څخه نیول شوې دي. دا راپور لمخې د جنوري په میاشت کې لسین آزاد جمو او کشمیر اسلام آباد او گلگت بلتستان څخه د وسلوالو هیڅ بریدونه ندی راپور شوي. عظمت علی شاه مشال ریډیو پیښور.
د خیبر پختونخوا د اعلی وزیر په مشرۍ کې د اپیکس کمیټې په غونډه کې د حکومت پاوز او امنیتي دارو لوړ پړو چارواکو د صوبې په امنیت خبرې کړې دي. د اعلی وزیر له دفتره په خپور شوي بیان کې ټینګار شوی چې د صوبایي او مرکزی حکومتونو او ټولو ادارو په ګډه همکارۍ به په صوبه کې د امن ټینګښت هڅې پیاوړې کړي. شننکي وایي چې د اپیکس کمیټې له غونډې وروسته کېدای شي د صوبایي حکومت او پوز ترمنځ اختلافات کم شي خو ځینې نور شننکي بیا جلا نظر لري. تفصیل د غلام غوسنور.
په دغه اړه د فبروري په 15مه د وزیر اعلی دفتره د خپور شوي بیان تر مخه د اپیکس کمیټې غونډه د صوبې د اعلی وزیر سویل اپریدی په مشرۍ ترسره شوه چې پکې د پیښور د کور کمانډر د پښتونخوا د پولیسو د مشر د صوبې د چیف سیکرټري ترڅنګ صوبایي وزیرانو او د صوبې نورو لوړپوړو امنیتي چارواکو ګډون وکړو. د بیان تر مخه په دې غونډه کې په صوبې کې د امن او امان د مسلې جاج واغیستل شو او اپیکس کمیټې د ترګری زد تګلاري عملی کولو لپاره د وفاق سره په شریک همکارۍ او د ټولو سیاسي ګوندونو او ولسی نمائندګانو سره په همکارۍ او سلا مشوره باندې ټینګار وکړو. شینن کې وایي د پښتونخوا نوی اعلی وزیر سهیل اپریدی په مشرۍ دا د اپیکس کمیټې لومړی غونډه وه او امکان دی چې اوس به د خیبر پښتونخوا د حکومت او د پوځي استابلیشمنت ترمنځ روان تاو تریخوالی کم شي. په پیښور کې خبريال او شینون کې شمیم شاهد په دغه اړه د پښتني په جواب کې وایي
چې کوم غونډه شو نو د وپاک او د مرکز ترمنځ چې کوم ډیر د تاو تریخوالی او د تیرو سلور پنځو میاشتو نو هغه کې به کموت خامخا راځي. خو بل خبردار چې تر هغه راي په حق کې کوم پالیسي دي نو هغه د صوبایي یا د وپاکي حکومت په وس کې نه دي. هغه خو استخبارات جوړي هغه قواوي جوړي زمان دا دا چې هغه پالیسۍ هم دغه شان دوام لري. البته دا چې د خیبر پښتونخوا حکومت د طرفه چې کوم مزاحمت او د عملیاتو په حق لا هغه به هم کم شي.
په پیښور کې خبريال او شینن کې کاشف الدین سید وایي د وزیر اعظم شهباز شریف سره د سویل اپریدی د ملاقات وروسته د اعلی وزیر سویل اپریدی په مشرۍ د اپیکس کمیټې غونډه رابلل یو ښه ګام دی خو په ټولنیزو رسنیو د پاکستان تحریک انصاف د کارکونانو لخوا اوس په سویل اپریدی هم نیوکی مخې ته راغلی دي.
نو دا خو حقیقت خدا سرکاری چې وزیر اعلی صاحب او دا عمل کرو یا دا کابینه تسلیم کو اوس دا صبره پایدار دی. دا وړاندې کتی شي ځکه چې دا کړه نه وزیر اعلی صاحب سویل افریدی صاحب د وزیر اعظم سره ملاقات کړی دی او بیا دا غي د دوستو دا نور مختلف قسمه سټپس واغستی شو. دا غي نو رسته د تحریک انصاف کې کوم دن نه یو خاص انصر دی او په خصوصي توګه دا غي کوم سوشل میډیا وینګ دی دا غي هم د وزیر اعلی سویل افریدی په صد باندې پروپاګاندا شروع کړی دا په غي ډېر سخت تنقیدونه شروع کړی دي. نو دا ګورو چې سویل افریدی صاحب دغه تا سمرا دغه سمره برداشت کوي، دغه تنقید سمره برداشت کوي، بیا د پارٹی قیادت هغه سمره کوي.
د اپیکس کمیټې د غونډې په اړه په خپور شوی بیان کې لیکل شوی چې د ترګرۍ د ختمولو لپاره به یو اوږدمهاله پالیسی په مشاورت جوړوي، او د پښتونخوا حکومت به د دې لپاره ټولې وسیلې په کار راولي، او د دې لپاره به د پوز، پولیس، سی ټی ډي او نورو ټولو ادارو نه کار اخیستل کیږي، او د امن قائمولو لپاره به حکومت، انتظامیه، پوز او نورې ټولې ادارې په شریکه خپلې هڅې جاري ساتي. غلام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو د جمهوریت ارزښتونو پالونکي.
مشال ریډیو ته درنو اوریدونکو، د خبرونې نیمای برخې ته رسیدلې یو، د خبرونو لنډیز درته وړاندې کوو. د شمالي وزیرستان په میرلي کې د اوتمانزو جرګې احتجاج نن په دویم ورځ هم دوام لري. په سیمه کې د امنیت راوستلو او د هدافي بریدونو د ودرولو او نورو غوښتنو لپاره راوتلو احتجاج کوونکو نن د بنو میرامشاه ترمنځ لویه لاره هم د تګ راتګ لپاره تړلې وه. پلپل د شمالي وزیرستان مرستیال کمشنر محمد یوسف کریم د اوتمانزو د احتجاج په اړه نن مشال لړیو ته وویل چې د جرګې له مشرانو سره پرون هم خبرې کړې او نن هم ورسره خبرې شوي او د مسلې حل لپاره هڅې کوي. نړیوالو سیمایزو مشرانو په اسلام آباد کې پرون پر امام باړی ترسره شوی ځانمرګ برید په سختو ټکو کې غندلې دي. په دغه ځانمرګ برید کې یو دیش کسان وژل شوی او یو سل نه شپېته نور ژوبل شوی ول. د برید ذمہواری داعش خراسان ډلې قبوله کړې ده. هلته د خیبر پښتونخوا د نوخار پولیس ادعا کړې چې د اسلام آباد په امام باړه کې د ځانمرګ بریدګر تر پیژندګلوۍ وروسته یې په نوخار کې د پلټنې عملیات کړي دي او مشکوک کسان یې نیولي دي. د افغانستان لپاره د امریکا په خوانی ځانګړی استازي زلمی خلیلزاد وایي چې د امریکا او افغان طالبانو ترمنځ په اړیکو کې د پرمختګ مخه د بندیانو د خوشی کېدو مسلې ډب کړې ده. زلمی خلیلزاد د هند ان ډی ټی وی ته وویل چې واشنگتن په افغانستان کې د لږ تر لږه دوه امریکایي اتباعو د خوشی کېدو غوښتنه کوي. ایران وایي په عمان کې له امریکایي پلاوي سره ترسره شوې خبرې اترې د دواړو هیوادونو ترمنځ په ترنګلو اړیکو کې یو ښه پایل و. د ایران د بهرنۍ چارو وزیر عباس عراقچی پرون د عمان په پلازمینه مسقط کې له غونډې وروسته د ایران دولتي ټلویزیون ته وویل دا د خبرو اترو یو ښه پایل و. بل پلو د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ هم ویلي چې په عمان کې ترسره شوې خبرې اترې ډېرې ښې او ایران په شدیده توګه د یو نوي تړون غوښتنه کوي. دا مشال رادیو د اوریدونکو ککول شي را سره پاتې شي، ځکه چې په دیني مای کې هم مهم رپورټونه را سره دي. د جمعیت علما اسلام فی ګوند مشر مولانا فضل الرحمن وایي ګوند یې د پاکستان تحریک انصاف د سبانی کاربندیز ملاتړ کوي. پاکستان تحریک انصاف ګوند وایي د 2023 کال د فبروري په اتمه تر سره شو ټول ټاکنو کې درغلي شوی و. مولانا وایي هغه هم د دې خبرې پخلی کوي چې درغلي شوی و نو ځکه په کاربندیز کې برخه اخلي. بل پلو د پاکستان د انتخاباتو کمیشن په وار وار ویلي چې 2023 کال انتخابات پاک او شفاف ترسره شوی ول. شانواز ترکزی رپورټ لري.
مولانا فضل الرحمن وایي ګوند باید پاکستان تحریک انصاف د هر تر ملاتړ کوي. پاکستان تحریک انصاف سبا معنی په 8 فروری په ټول ملک کې د روزګار بند هړتال اعلان کړي او ویلي دي دوه کاله وړاندې په دې نیټه چې کوم عمومي انتخابات شي په هغه کې ګینې درغلي شوی. مولانا فضل الرحمن په اسلام آباد کې د جنوري په 6 ماښام د پاکستان تحریک انصاف ګوند ځینې مشرانو په شمول په قومي اسمبلی کې د اپوزیشن ډلو لیډر محمود خان اچکزی په موجودګۍ کې میډیا ته وویل
هم 8 فروری کو ان کے پیاجام یا شٹر ڈاؤن اپیل کو سپورٹ کرتے ہیں.
مو 5 فروری د دوی روزګار بند یا د پیاجام هړتال ملاتړ کوو. که زمونږ کومه جلسه یا جلوس ایښودلی وي هغه به هم منسوخ کړو، او که منسوخ مو نه کړو داسې وخت به ورله مقرر کړو چې هغه د دوی په هړتال څه اثر ونه غورځوي. مونږ خپل پروګرامونه د دوی د اعلان په مطابق ټاکل شوي پروګرامونو کې هم زم کو. زمون غوښتنه او درس خو یو شان دی چې 5 فروری درغلې شوې دي. په 8 فروری 2023 کال د پاکستان د قومي او صوبایي سیملي انتخابات شوي. دغه انتخاباتو کې د پنجاب او د کراچي په ګڼو څوکیو باندې د تحریک انصاف ګوند پلویانو دعوه کړې وه چې ګنې ګوند د دوی د آزاد کاندیدانو سره درغلې شوي او دوی ناکامه کړل شوي دي. واکمن اتحاد، پاکستان مسلم لیگ نون، پاکستان پیپلز گوند او نور بیا ویلو چې هیڅ درغلی نه دي شوی او هغوی د ولس په رایو پارلمان ته رسېدلي. انتخاباتي کمیشن هم هغه وخت ویلو دوی روڼ او بې طرفه انتخابات کړي او که د یو چا اعتراض دوی باید هغوی دوی ته ثبوتونه حواله کړي. دا چې په تېرو ډېرو وختونو کې د جمعیت علما اسلام فیډلې او د تحریک انصاف په زیاتو خبرو اختلاف هم و، نو آیا اوس هغه اختلاف ختم شوی؟ د مشال ریډیو د دې پوښتنې په جواب کې د پېښور خبریال شمیم شاهد وویل اختلاف اوس هم شته. نو بیا د دې پوښتنې په جواب کې چې بیا دلته یو ځای کېدل څه معنا؟
زه دا وایم چې دا مولانا پلی رحمان هغه خو په دې باندې د حکومت نه کله خپه او کله خوشحاله، هغه دا یو سلسله روانه ده. خدا اوسانه سلسله چې کوم دین زکه د خیال کړی دا د آیلی قوانین فیملی لا چې کوم دی، نو دا پاغي باندې هغه قانون راغله دی او دا راغي په وجه باندې دا چل شوې دی. د اوس د حکومت خلاف شوې دی او د مده غواړي چې حکومت باندې پرشر وکړي یا حکومت خپل اثر د لاندې راولي.
د میډیا سره په خبرو کې د قومي سملې د اپوزیشن ډلو او د تحریک تحفظ آئینی پاکستان مشر محمود خان اچکزی هم ویلي دوی به د خپلو غوښتنو لپاره پرامن احتجاج کوي. بل خو د تحریک انصاف ډلې د دغه احتجاج په ورځ پیښور کې د اقتصادي او پیداواري خونی چیمبر اف کامرس انډستری مشرانو ویلي دوی به په 8 فروری هڅه یو مارکیټ نه بندوي، ځکه دې صوبه کې روزګارونه لوړاندې هم د مشکل سره مخ دي او د داسې احتجاجونو سره به نور هم تاوانونه وشي. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، پیښور.
لکه څنګه چې شانواز ترکزی هم ورته اشاره وکړه، د خیبر پختونخوا د سوداګرو اتحادی یا چیمبر اف کامرس مشران وایي چې د پاکستان تحریک انصاف له لوري د فبروري په 8 نیټه اعلان شوی احتجاج کې دوی ځکه ګډون نه کوي چې د صوبې کاروبار لا د وړاندې نه خراب دی او دوی نور د دوکانونو او بازارونو د تړلو توان نه لري. د دوی په وینا حکومت ته پکار دی چې د صوبې د کاروبار د ښه کېدو لپاره مالي ګامونه پورته کړي. بلخوا د پاکستان تحریک انصاف مشران وایي چې د موجوده حکومت د ناسمو پالیسیو له امله په هیواد کې ګرانی او بیروزګاري زیاته شوې ده. نور تفصیل له پېښوره شبیر احمد جان راکوي.
پاکستان تحریک انصاف ټول ملک په 8 فروری مکمل شټر ډاون او پیا جام هړتال اعلان کړ دی او وايي احتجاج به کوي، ځکه د دوی په وینا یو خوکه په 8 فروری د دوی نه پټاکنو کې ګټه پټګي اخیستل شوې ده. نو بلخوا د موجوده حکومت د غلطو پالیسیو له وجې ملک قرضدار دی، بیروزګاری سیوا ده او بدمنی هم سیوا شوې ده او د دوی مشر عمران خان باندې هم د دروغو مقدمې جوړې دي. خو بیا خیبر پښتونخوا کې د سوداګرو اتحادیې یا چیمبر اف کامرس د پاکستان تحریک انصاف د احتجاج کې د ګډون نه کولو پریکړه په دې بنیاد کړې چې د دوی په وینا ملک او بیا دې صبح کې کاروبارونه وړاندې نه خراب دي او باید پاکستان د تحریک انصاف ملک تجارت ښه کولو لپاره هلې ځلې وکړي، نه چې یوازې احتجاجونه. د سوداګرو د اتحادیې یو غړی او پخوانی مشر محمد عیسی خان مشال لیډو ته وویل
احتجاج کوي یا چې کوم ځای غیر سچي دي وفاق ګوري هغه دغه شی دی. پنجاب والا چې دي هغه خلک چې دي هغه ولګول بسند باندې کاروبارونه تباه برباد شو، هر څه ختم شو، انډستري ودرېده. دې لپاره د معیشت چا سره فکر نشته، نه فاکس رشتہ نہ صوبو سر رشتہ، جی بدا طرف کلے یو طرف سے ڈائیورٹ کی کلب یو طرف سے ڈائیورٹ کی. نو ما خیال ہے جدے احتجاجوں ہو دے بسنتوں کو سو فائدہ پدی نشتا دی بوئی جی جی ایکٹیویٹی جنریٹ کی گی بسنت نہ نو اگم نشتا سے اگا مطلب ادر وائز لوگ رے مین انڈسٹری بند دا نو دی تا حکومت تخبلم سے سوچ پکار دے چے مو سو کو
نمول جاتے وی چے پنڈا کے ہم سوداگر اتحادی احتجاج کے دھنا گڑون پریکلا کڑے دا. پیخور ہائی کورٹ کے وکیل سیف اللہ محب کا خیل پہ ہائی کورٹ کی ورٹ یا قانونی درخواست پر کڑے چې صوبائی حکومت، وزیر اعلی، وزیران، د پاکستان تحریک انصاف سینیٹران او د صوبائی اسمبلی استازی ټول احتجاجونه له وجې د صوبو چلولو او د دې ستونزو لا وخت نشي ورکولی، نو باید متبادل نظام دی د صوبې چلولو لپاره دوی جوړ کړي او عدالت دې پابند کړي چې خپل کار او ذمہواری تر سره کړي.
هیلث سیستم چې نه خراب دی، نو دوی ډیولپمنٹل کار کوي، نو خپل دفترو کې کینی، نه د عوام چې نو خدمت کوي، صرف په دې نو باندې او عمران خان خلاصول باندې کیږي. تاسو له چدن عوام ووټ دی د پاره در کړی دی چې تاسو چدن د عوام خدمت وکې، نو بیا چدن حکومت پرې دی، حکومت بل چاته پرې دی او تاسو چدن د نه کوي. دهشتګردي ته ګوره، دهشتګردي چدن سونه زیاته شوی دا. خلکو له چدن روزګار نشي ورکولې، کور نشي ورکولې، خوراک نشي ورکولې.
ولې په دې اړه موږ کله د پاکستان تحریک انصاف دریز معلومول لپاره د یاد ګوند د قومي اسمبلی غړي ملک انور تاج نو پختل نو دوی مشال لیړو ته ول چې ملک دا وخت کوم ننګونو او بهرانو سره مخ دی. د موجوده حکومت د غلطو پالیسو او د دوی نه پټګې حکومت اغستو په وجه دی، نو ځکه دوی یوازې د عمران خان راخلاصولو لپاره نه بلکې د هیواد نظام اقتصاد ښه کولو او جمهوریت او انساني حقوقو لپاره احتجاج کوي.
چې کوم الیکشن 2024 کې شوی او کوم د قوم د ملک چاته اوټ ورکړی او هغه حق اخیستل شوی دی، ملک ګرانی ده، بیروزګاری ده، تکلیف ته آلریډي چې کله د عمران خان حکومت 6.5% جی ڈی پی گروتھ وات، اوس چې د دوی د سلور کال حکومت 2.5 یا 2.3% هغه جی ڈی پی گروتھ ته نن منګ نه رژیم چینج وشو، نو 42,000 قرضه و نن په پاکستان باندې 8,000 عربه قرضه ده. بجلی چې کم ده په 1516 روپی یونټ چې کوم نن تا ته 60 او 65 روپی یونټ ملاویږي. نو په داسې حالات کې چې قوم احتجاج نه کوي یا تاجر برادری احتجاج نه کوي، موږ په چا باندې زور زبردستی په خیبر پختونخوا کې بالکل نه کوو. نو زما په خیال سره دا به صرف ځان سره ظلم نه، دا به روان مستقبل سره د خپل ملک او د پاکستان سره ظلم.
پاکستان تحریک انصاف تور لګوي چې په کال 2023 کې په 8 فروری ټول ټاکنو کې د دوی ګوند ټول ملک کې د ووټونو لارې په قومي اسمبلی کې هم او پنجاب کې هم تر ټولو زیات څوکې ګټلې وي، او د هغه وخت په نگران حکومت او د ټاکنو په کمیشن تورونه پورې کوي چې رټګې لارې دوی نه هغه څوکې اکثریت واغستل شو کم چې د پاکستان د ټاکنو کمیشن او بیا موجوده وفاقي حکومت بیا بیا مسترد کړی دي، او د دوی دا دعوی بے بنیاد ګرځولې دي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو دا که در روانو چارو نه ځان خبروي، د مشال تر څنګ وسی.
په پېښور کې د آرټیزم یا د دماغي بي ترتیبي په اړه یو نړیوال کانفرنس تر سره شو. د پېښور میډیکل ګرلز کالج کې دغه سیمینار جوړ شو چې پکې د دماغي بي ترتیبي ښکار ماشومانو، د میندو پلارونو په شمول د پاکستان او له پاکستانه د باندې ګڼ شمېر طبي ماهرینو هم ګډون وکړو. دغه سیمینار ته د مشال لډیو خبریاله اسما ګل هم ورغلې وو او دا رپورټ یې رسولې.
پېښور کې د جینکو میډیکل کالج کې 13 ورځ شوي د دغه سیمینار منتظمې او له دماغي ستونزو ښکار ماشومانو علاج کوونکي فرانکلن آرټیزم ډایګنوسټک اینډ ریسرچ سینټر مشري ډاکټر ګلسنم مشال ریډیو ته خپل خبرو کې وویل د نن غونډې مقصد یې د هیواد په کچ اولس کې د آرټیزم یا په ذهني توګه کمزورو ماشومانو ته د اولس پام ګرځول دي چې ټولنه کې د غوره ژوند تیرولو کې مرسته وشي. نوموړي زیاته کړه که د آرټیزم ښکار ماشومانو پر وخت خیال ساتنه ونه شي نو په ژوند تیرولو کې لزیات مشکل سره مخ کېدای شي.
آرټیزم یو داسې کنډیشن دی چې په کومه کې ماشوم یو انوایرمنٹ مختلف طریقې سره پرسیو کوي او د هغه باره کې سوچ کوي. نو دې ته مونږ بیماری نشو ویلې، دا یو ډیس آرډر دی. آرټیزم شو دا ماشوم سره بد سره راځي، موسټلی ویل کېږي چې 3 کالو نه پس دا راځي. نن کوم سیمینار دی، 3rd International سیمینار آن آرټیزم اینڈ ادر ډیولپمنٹل ڈس آرڈرز، دا مونږ منعقد کړی دی او د دې مقصد چې کوم دی اویئرنس هم دی. د دې نه پہلم دوه انټرنیشنل سیمینارز کړیو، نو چونکه دا یې ریسپانس ډیر خرالو، نو موږ اوس نیکسټ سټیپ اخلو چې د ماشومانو د پاره سوسایټي کې ایجوکیشن باندې ورکول دي، د هیلت باندې ورکول دي، ووکیشن ټریننګز باندې ورکول دي، او موږ به کوشش کوو چې سمرا دا سیمینار د پاره خلک راغلي وي دا یې کنټریبیوشن موږ سره شي، نو امید دي چې یو غټ چینج به راشي زموږ سوسایټي کې د ماشومانو د پاره.
پر عین وخت د آرټیزم یا ذهني ناروغ ښکار ماشومانو فزیکل تھراپیسټ او د پوهاوي لپاره کار کوونکي ډاکټر حسنین وحید بیا مشال ریډیو ته خپل خبرو کې زیاته کړه دغه ماشومان چې د ذهني بے ترتیبۍ ښکار وي اکثر کورنو کې هیڅ قسمه اهمیت نه ورکولو له وجې وروسته پاتې شي او تر عمري نورو ته محتاج وي. خو نوموړی وایي اوس د تیرو وختونو پرتله اولس کې دغه فکر مخ پر وړاندې ځي او دغه ماشومانو له مخصوص کړل شوي مرکزونو ته د علاج په غرض بوزي چې ورته پکې د امروزه معمولاتو په شمول تعلیم او هنرونه ښودل کېږي.
تعلیمی میدان کې د دې لپاره داسې نصاب راولو چې دغه ماشومان چې کم دي تعلیمی سرګرمیان هم ترلاسه کړي او وسره چې کم دي داسې یو سکل د سره راشي چې دا موږ سره په سوسایټي کې دا موږ سره ای نه چې دا موږ اګنور کوو او دا موږ سوسایټي یا معاشري او سایټو لګو نه، دا ماشومان به موږ سره ای او دا موږ چې کم دي تر تھراپیز او دا څنګه کې منشي کې دا کنډیشنز ټول خیبر پښتونخوا خبرو کو پشاور پکې لکه دي کې دا ماشومان زیات چې کم دي پریویلنس خبر چې موږ کو نو زیات دي او څنګه چې تیزه سره دا موږ په خیبر پښتونخوا کې دا شی روان دی، نو هغې وجه دا هم ده چې د مور پلار آگاهی نشته دی. ماشومانو ته په کم عمرې کې هغوی ته موبایل ورکول، سکرین ورکول، له دې چې کوم چې خپل چاپیر چل نه چې کوم دی زړه کوي هغه شانتې هغې دیونه کې
دا چې په دماغي توګه د کمزورۍ ښکار ماشومانو میاندې له کومو ستونزو سره مخ وي. په اړه یې سیمینار ته راغلې یوې زنانه کلسوم ګلان مشال ریډیو ته خپلو خبرو کې وویل چې د نورو بچو پرتله یې ورته لا دغه ماشوم زیات خیال ساتل وي، ځکه چې هغه په مکمله توګه په خپل د ځان خیال ساتلو جوګه نه وي. نوموړي دا هم وویل چې زیاتره میاندې او پلرونه د خپلو اولادونو په ذهني توګه د کمزورۍ ستونزې منلو ته تیار نه وي، ځکه یې اولادونه د نورو ماشومانو په رنګ له ژوند کولو محرومه پاتې شي.
ما ته به لګېده چې دی ما پیژنیم نه چې زه مور یم، د خپل نامې ته به نه ریسپونډ کولو. ما ډېر پیرنټس داسې لیدلي لکه داسې چې ته ورته وایې چې ستا دا ماشوم ما ته سم نه لګي، نو هغې یکدم بد ومني. هغې دې ته لیونتوب هم وایي چې زموږ په بچي د لیونتوب نامه کې خو دا ده دا ایشو دی، دا لیونتوب نه دی. ترڅنه دا واورېده چې هغې وي چې څنګه د دې یو فیز نه بل فیز ته ځي، د دې پرابلمس بیا هم سټارټ کېدی شي. دا ریورسیبل کله کله داسي چې ماشوم ټیک شي واپس زیرو سټیج ته راشي. ما ته دا نه پته داسي ماشومان مکمل نشي خکې دي.
د دماغي ستونزو ښکار ماشومانو علاج کوونکي ډاکټر ګلسنم بیا مشال ریډیو ته خپل خبرو کې زیاته کړه چې د اوټیزم یا ذهني بې ترتیبي ښکار ماشومانو لپاره په مکمل توګه علاج یا له دغه ستونزو نه د بچ کېدو وجوهات په واضح توګه مخې ته نه دي راغلي، خو نوموړي وایي چې دا یو نړیواله ستونزه ده او د دې نه د بچ کېدو او علاج لپاره کوششونه دوام لري.
د اوټیزم ADHD چې کوم دا د دنیا په هر کونه کې ده، زیاتر ریشو باو قتل یو کې کې التزمونګ د کنټریز نه زیاته ده. خو بعض اوقات کی دی شی کزنس کی وادو شی اور اغا فیملی کی آلریڈی اوٹیزم بھی نو اغا سیز بیا زیادی دی شی خود دی دا پارا اس پورے دا سی سی ٹیسٹ نشت دے اور دا سی سی نور دا سی مونگ سرا سا موجود دی چی اغی بیز باندے مونگ اوئیو چی ارا دی سیز نمو زان بچ کو یا دین علاوہ چی کم دی دی سی ٹیسٹ اغا اکڑی شی نو دا سی سی سیز لا موجود ندے.
دا سی حد چارو پوہانو پا خبرا چی دا آرٹیزم یا دماغی بے ترتیبی نا پا مکمل توگا بچ کے دل ممکن ندی، خو کزین اختیاطی طریقے خپل کرل شی نو تر ډیره حدا دغه خطر کمې دی شي، او هغه دا چې امیدوار خزي باید صحتمند خوراک کوي، لا نشئیزو توکو کارولو ډډه وکړي، د طاقت دوايان خوري او ذهن په سکون ساتي. ماهرین دا هم وایي چې باید ماشومانو ته بهتر خوراک ورکړل شي، د سکرین کتلو لپاره کم وخت ورکړل شي، او دا چې باید واکسین ورکول کیږي. بیا د ماشومانو سره زیات وخت تیرول هم د اوټیزم یا دماغي بې ترتیبۍ په ستونزو قابو موندلو کې لاس کولی شي. اسمگل مشال ریڈیو پی خبر.
د اسمگل رپورٹ موریده خوستی کروندګر لړوندو ادارو نړیوالو مرستندویو بنسټونو په یاد ولایت کې د گازرو د پروسس د برخې د وړو فابریکو د جوړولو غوښتنه کوي. دوی وایي په وروستیو کلونو کې دغلته د گازرو کرکې له ډېره شوې خو حاصل هم ورکوي، خو د پروسس د فابریکو او د سړو خونو د نشتون د لاسه یې ډېره برخه خرابېږي. د کروندګرو په خبره چې که د گازرو د پروسس لپاره فابریکې فعال شي نو د بزګرانو د اقتصادي پیاوړتیا سره بیره به په دې کې ګڼو ښځو او نارینهو ته د کار زمینه هم برابره شي. له خوسته نجیب الله لوخیل له تفصیل سره.
د خوست یو شمیر کروندګر وایي چې په دغه ولایت کې له ډېرو کلونو راهیسې د ګازرو کرکیله دود شوي او ښه حاصلات لري، خو د ګازرو څخه د جوړېدونکو بېلابېلو خوراکي توکو او ځینو نورو د اړتیا وړ شیانو د جوړولو لپاره د پروسس فابریکې نشته چې د دې ځای په اساسي تولید بدلې شي. د ځینو صنعتي هیوادونو د پروسس په لویو فابریکو کې له ګازرو څخه د خوراکي توکو د درمل او غذایي مکملونو په صنعت د څارویو د خوراک رنګ او طبیعي موادو په جوړولو کې کار اخیستل کېږي. سیوتن کروندګر سیدالله مشال روډیو ته وویل
هیواد کې دننه فابریکې جوړې شي، بزګرونه نه حاصل ارټیل شي، د گزارو دلته پروسس شي، یخ په هیواد کې دننه ځوانونه ته کور زمينه برابره شي، بل به بزګرونه ته پنځري په اوایز یو تر سی بل به د دلته به چپکیم شي کې می خپل غه کې هغه دلته بس یکیږي په گزار کې چې کیم خوراکي توګه ته ضرورت دی په چ پروسس شي په دا کې بسنه کې.
افغانستان له هغوی وادونه دی چې گازر پکې له پروسس پرته د تازه سبزي په توګه بازار ته وړاندې کیږي، خو دا چې د معیاري او اساسي بسته‌بندۍ او د اوږدمهاله ساتنې لپاره د سړو خونو کمښت دی نو ډېره برخه یې خرابېږي. یو بل کروندګر امیرالله وایي
زرا د بزګرنو ته برداشت شي نشته چې مقصد دی پروسس کې یا مقصد خپل هغه وکی پنګاونه وکی همي کې دولت نه د غوښتنه دوی تجارتونه د غوښتنه چې مقصد فابریکې جوړې کې مقصد چې میږي غیستا د گزارې ویل ته خارڅ کې.
خوستی کروندګر زیاتوي سره لري چې د دې ځای گازرې په خوند او رنګ کې بیساری دي خود ساتن او پروسس د امکاناتو د نشتون له کبله په داسې بیه پلوري چې ځینې وختونه ورباندې شوی لګښت هم نشي پوره کولی. یو بل کروندګر رحمت ولی وویل
مشکل سره دی ځکه چې ارزون بایه دي دومره ګاټه یې نشته لکه دغه چې لګیا دي دا ډېر په ستړي الوک وي خو به زور ته چې لوړ شي په نه بیاوي نه ووځي.
بل لوري ته د خوست د کرنې ریاست مسؤلین وایي چې له کروندګرو سره یې په ځانګړي ډول د ګازرو د حاصلاتو په ښه کولو کې همکاري کړي او دوی تل بزګران هڅولي چې خوست کې د بېلابېلو ترکاریو او سبزیو کرنه دود کړي. د کرنې رئیس مولوي شیر محمد زبی په دې اړه وویل
مختلفو بخشو کې هغو ته عامه آګاهي ورکړې ده، هغو ته پوهاوی ورکړی، له هغو سره مجلسونه کړي دي. عامو د ګازرو له کښت او کښت څخه په منظم ډول باندې موږ دوی ته معلومات ورکړي دي او په هغه بخش کې چې دوی ضرورت یې په هغه بخش کې مو همکاري ورسره کړې ده.
یاد دیوی سره لدی چې کندهار، هلمند او بلخ ولایتونه د گازرو د حاصلات لوړ رقم او کابل، ننګرهار او غور د هغې په تعقیب منځني محصولات لري. خود خوست مرکز اړوند د شمال تڼیو او ګربز په ولسوالیو کې هم د گازرو حاصلات لوړ دي چې د ښې ذایقې له کبله خلک ډیر خوښوي او د خرڅانه لپاره د خوست نږدې ولایتونو ته هم صادرېږي.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
او دا هم د دې خبرونې وروستی رپورټ له پاکستانه د افغان کډوالو د وتلو په ترڅ کې د مردان جلالا کیمپ په خالی کېدو دی. هغلته پاتې کورنۍ خپل کورونه ډنګوي او کډې په ټرکونو کې باروي. دا په داسې حال کې ده چې تېره اونۍ د پاکستان وفاقي حکومت د خیبر پختونخوا له حکومته غوښتنه کړې وه چې زر د افغان کډوالو کمپونه خالي او هغه افغانان د افغانستان ته ستانه کړي. د ملګرو ملتونو کډوالو ادارې او د بشري حقونو سازمانونو له پاکستانه غوښتي چې کډوال دې په زور نه باسي، خو اسلام آباد دا غوښتنې رد کړې دي. د جلال له کمپه د عظمت علي شاه راپور واورئ چې د کډوالو په غږ پیلېږي.
دا د مردان د جلالا مرکزی کیمپ دی چې اخیرانه کھڑی ترې روان دي. د کیمپ اوسیدونکو وایي چې تیرو سلويختو کلون راسی په کیمپ کې لدرینیم ځو سیوا کورنۍ پاتې کیدی چې اوس یوازې 200 نه تر 2500 پورې کورنۍ پاتې دي او هغوی هم کڑی تڑلی او روان دي. د کیمپ اوسیدونکو خپل کورونه نړوي او سلګیا دي کډې په ټرکونو کې اچوي. د جلالا کیمپ اوسیدونکو محمد خان مشال ریډیو ته ویل چې تیر اونۍ د ضلع انتظامیه لخوا ورته ویل شو چې حکومت پر سرا په کرایانو کې مرسته کوي خو په یو اونۍ کې کیمپ خالی کړي.
په دې کې شپږ در سو فیملی وو، په هغه کې 1400 کډه موږ سره په دې کیمپ کې پاتې وي. مردان ډی سی، ای سی دوی ټول راغلي وو او ویل چې تاسو یې را پر ځاکارانه باندې لاړ شئ، موږ ته د برن اډر دی. نو زموږ د کیمپ اوس تقریبا په مشکل سره یو نیم سل یو سلاتیا کډه پاتې دي او تاسو ولیدل چې خلکو کورونه راسپړل دي، ګاډي ولاړ دي او روان دي. موږ سره فرخو مکمل خالي شوی، په هغه کې یو کور پاتې وو، هغه هم پرون نه بلوز وتلی. په جلالا خدر خیلو کې موږ سره درې درې نیم سوه کډې وې، ټوټل پکې 1500 کډې پاتې دي. قودګوړ سیکټر کې په 10% خلک پاتې دي، 10% هغوی هم بعضې خلک ته بیمار دی، یو ورځ نیمه مشکلی ورته چا ته خپله مسله، نو د هغې د وجې نه پاتې دي.
تېره اونۍ د پاکستان وفاقي حکومت د خیبر پختونخوا صوبایي ادارو ته امر کړی چې د خیبر پختونخوا په 10 کیمپونو کې صرف 15 کیمپونه خالی شوي او وو کیمپونو کې لا هم کډوال اوسیږي. باید دوی دی ور وځو کې په رضاکاران توګه افغانستان ته ستانی شي، یعنی پر ضد به کاروایی کوي. دا کډوالو نړیوال سازمان آی او ایم ویلی چې افغانستان ته ستنیدونکي زرګونه کسان په بدترین حالاتو کې ژوند کوي. د ادارې په وینا ډیر کسان خپل کورونه، شتمنۍ او د ژوند کولو لارې چارې شاته پرېښې دي او له سختو ستونزو سره مخ دي. راپور زیاتوي چې په ځانګړي ډول ښځې او نجونې له پناه، د روغتیایي خدمتونو او نورو بنسټیزو اړتیاو ته په رسیدو کې له جدي ستونزو سره مخ دي. راپور زیاتوي چې 80% کډوال په پاکستان کې د گرفتارۍ له یرې افغانستان ته ستانه شوي دي، خو بیا هم ډیر کډوال په پاکستان کې میشت دي. افغان کډوال عبدالرحمن مشال ریډیو ته ویل چې یخ موسم او سرپنا د نشټوالي له وجې دلته تر اوسه مقیمو. باید حکومت دې ورته د روجې د میاش پورې وخت وغځوي، نو د هغې وروسته به په خپله افغانستان ته ستانه شي.
اوس حکومت فیصله کړې چې تاسو به ټول ځئ خپل وطن ته، که خوشحاله که خپه یې موږ به روان یو. دا کورونه موږ نړولي دي، دا په 45 سال کې دا کورونه موږ ساز کړل په خوارۍ په همت باندې. نن حکومت وایي چې تاسو لاړ شئ، بره موږ ته مشکلات دي، روجراره د یخنی ده، ماشومان دي خلکو سره واړه دي، هغه دي دا سپین ګیري دي که نه، دا ډېر غټ مشکلات دی. او حکومت وایي تاسو به ځئ نو مجبور موږ به ځونو. د زړه درد خو به خامخا یې، ځکه چې سړی په یو کور کې یو کال په کریا باندې تیر کړي او بیا تیر ځي، نو خامخا هغه پسې خپه یي. موږ د 45 ساعت تیر کړي بس خامخا موږ خپه یو.
د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره یونیسیار وایي د کال 2015 په 11 میاشتو کې د افغان کډوالو پاکستان کې د نیولو او افغانستان ته لیږدلو لړۍ یو پلس سیوا شوې. اداره په خپل راپور کې وایي چې بلوچستان کې چاغي او کوټه او په پنجاب کې اټک هاغه درې ضلع دي چرته چې تر ټولو سیوا افغان کډوال نیول شوي وو. د راپور له مخې په 2015 کال کې د نیول شوي افغان کډوالو شمیر تر ټولو لوړ پاتې شوی. د جنوري لومړۍ نیټې نه د نومبر د 8 نیټې پورې ټول 109 افغان کډوال نیول شوي وو. د جلالا د کیمپ اوسیدونکي نذیر خان چې خپل کډه ټرک کې باروي، مشال ریډیو ته ویل چې د جون له ټولو دردونکو وخت یې هم دادې چې کوم کورنۍ په خپلو لاسو په لکونو روپو آباد کړي هغه اوس نړوي.
بس دا کډه بارو له خیره سره، بس زو له خیره، بس دوی له دلته خوښ خدای خوشاله دي، موږ خدای له خوشاله دي. ډېر وخت هم تیر کړ پاکستان کې، پاکستان کې پیدا شي، پاکستان کې رالوی شو. دا کورم تقریبا 3,00,000 روپۍ ټوله غوړ وسو په 3,00,000 روپۍ مرسته نه دي. کورم په خپل لا جوړ کړو او په خپل لاس دې تورانه و. بس ډېر خپه یې، بس سو ویا ساو او امر راغلی د حکومت له طرف نه 3,00,000.
دا کډوالو نړیوال ادارې یونیسیار وایي چې د کال 2023 د ستمبر د میاشت نه د کال 2015 د دسمبر د میاشت پورې د 1,00,000 سیوا افغان کډوال افغانستان ته ستانه شوي او لا هم روان دي. عظمت علی شاه، مشال ریډیو، مردان.
وطن سبھی وطن آوائی بس دیارا بس دیارا تندے یار پستر گخوگ دیوائے ویچ یاری نبی سوطن سبی وطن آوائی بستے سمکڑی در نلاڑی انگا سکا بلتا بیا بطرا پسی جاڑی بستے آر بستے جانے بستے یار